Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا څلروشتمه او د جون 14مه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي سر کې پام وکړی څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به یې دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د 1450 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند سیند د اوبو په اړه د 1450 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند سینه ایران ته په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړي. تهران تیره میاشت ویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو سخاوتمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه ترسره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول په ژرنده کې اوړه کیږي او هغو کورنیو ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هیله مندی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي. دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله تصویب شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ درې نړیوالې 500 اوریزه لوبې ترسره شوې چې خوشبختانه درې وړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه پای ته ورسولې او د شل اوریزه لوبو لړۍ چې پیل شوې ده په دوو شل اوریزو کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن درېمې لوبې لپاره هم افغان کرکټ ملي پورا چمتواله لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغه لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده. او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړي چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو په ختیځ ښار سیویرودنسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه او نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب لوی پروژه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نیستۍ د میلیونونو افغانانو ژوند تریخ کړی. دا غزنیچۍ میرمنه یې یوه بیلګه ده.
خپل په دوه یم سیاریا نه یم سپسرې پټوم خود چې خوې پټوم پټند چې پټنې پټوم په ناس وږي ته خپل ځوان دی بیا زار کړیم.
خوست کې پر غرنۍ او ځنګلونو د بلشوي اور حال مو اخیستی.
اور کبو شوی دی خو د ځنګلو دا اور په داسې اسانه خبر کول ممکن نه دی کې دی چې بیا هم اور تازه شي.
نور راپورونه هم شته او د اوکراین ختیځ کې د جګړې تازه معلومات در سره شریکوو.
د اوکراین ختیځ سیورودونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوي او په دې ښار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دغې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې په سلګونو زره وړو کروندګرو سره د ژوند د ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وشي. دا چې دا پروژه څه ډول تطبیقیږي او څرنګوالی یې څه دی تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بې ساري مرستې هرکلی وکړ او وویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي. فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تېره می میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 19 میلیونه تنه ښودلی و. د غوی دارو ویلو چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو ویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډیر منندوی یو چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډله ییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتینې بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو 3 میاشتو کې دې ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په 2 مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنې له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغي لري او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغې پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغې بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیسټمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 1.5 لک هکتار ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 115 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالر د یو نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. د دغه پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو د ژوند ژغورنې د بیړنۍ او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سږکال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او دغه راز نړیوال بانک په ګډه په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب یوه لویه پروژه پیلوي. دا پروژه داسې مهال پیلیږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال پوره خواړه نه لري. په غزنی کې د شفیقی په نوم یوه کونډه میرمنه خپلو اولادونو ته له تیر یو کال راهیسې همدا پلمه کوي چې ګواکې پلار یې نه دی مړ، حال دا چې د دغې میرمنې خاوند او د دغو ماشومانو پلار کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی. دغه میرمن اوس د ژوند له نیستۍ سر ټکوي او وایي چې ماشومانو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی ځکه چې د خوړو او پوښاک لپاره یې هیڅ نه لري. ورزو غزنی ته تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
اوس په خپله په دغه یم سیاریانه یم سپسری پټوم پول د څه پوی پټوم پتن د څه پتن پټوم په نس وږي ابلیاریانه یم څه څه وکم خلاص د خپل ځوان د بازار کړیم د خپل ځوان د بازار بیم.
شاوخوا 3 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکي او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له بیرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څکانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولادونه ور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیریستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زه ورته وایم چې دغه وینې کالي مې دړولي دي، زنګ یې والی وي چې زه درځمه کالي مې راته پرېمنځي وایي زړوي، نو هغه خاطر مې دا کالي دلته ورته دړولي چې دا کوشنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل شوي خاوند په ویر وښکې تویوي، د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
پلامو به نه زاړو، پلامو به دې کور ته په خوشحالۍ کېناستې، یا به مو چای په کرار خوړلی په خوشحالۍ، یا به مو ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلې. که چای خورم له اوښکو سره خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره خورو، که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته، د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بل د کور یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغو مې ګزاره ده. نور اتې داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځایره. دغه کوچنی زوی مې د ګوټو نه رنګیي، د هغو ګوټو رنګ ته سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کوم خونه چې دغه په جومات کې نوم هم څوک ورکړي، بیا نوم ونیسي او که چا راکړی که نه، ولاکه اوس په دغو جوماتو کې هم نومه نیسي، خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلی دي. هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې مو خوار غریبانانه تي پاتې وي، ولاکه مو شی په سترګو لیدلی.
شفیقه که څه هم د خپل وژل شوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د افغان امریکایي پوهنتون لسګونه محصلان د جمهوری نظام له سقوط وروسته په نورو هیوادونو کې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. دوی وایي چې ډیر ارمان په زړه چې دوی په خپل هیواد کې له پوهنتونه فارغ شي.
د طالبانو له راتګ وروسته چې د افغانستان امریکایي پوهنتون وتړل شو، د پوهنتون ډیر محصلان په نورو هیوادونو کې خپلو څانګو ته ولېږدول چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له دې ډلې 20 کلنه زحل احمدزی چې په 2019 کال کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د حقوقو په برخه کې زده کړې پیل کړې وې، نن په قرغزستان کې د دې پوهنتون د منځنۍ آسیا له څانګې فارغه شوه. زحل وایي سره له دې چې په افغانستان کې لنجونو او ښځو د زده کړو او کار حق اخیستل شوی، بیا هم دا او نورې ټولګیوالې چې تازه فارغې شوي دي هیله لري چې د وضعیت په خکېدو سره بیرته افغانستان ته ستنی او د خپل وطن دردونو ته مرهم شي.
تقریبا 22 دخترا بود کې فارغ شاوخوا 22 انجونی وی چې نن فارغ شوي، که څه هم ټولې ناهیلی دي او فکر کوي چې په اوس شرایطو کې د وطن لپاره څه نشي کولای، خو د اوږد مهال لپاره مقصد دا دی چې وطن ته ستنی شي او هغه زده کړې چې کړې دي وطن ته د خدمات او مرستې لپاره وقف کړي،
په افغانستان خدمت کنن او کومک کنن.
اغلی احمد زئی وایي دا چې په وطن کې شرایط سم نه دي او طالبانو د انجونو ځي تړلی او خځې کارت نه پریږدي. په بهر کې د افغانستان امریکایي پوهنتون تازه فارغانی هڅه کوي چې وطن ته د تک پر ځای د ماسټرۍ دورې درسونه پیل کړي. پښتنه دورانی د افغانستان امریکایي پوهنتون بل محصله وه چې نن په امریکا کې له دې پوهنتون څخه فارغه شوه. اغلی دورانی هیله لري چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د کار فرصتونه برابر شي چې د دوی په ګډون ټولې هغه نجونې او ښځې وطن ته راستنې شي چې زده کړې کړې او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره څه کولای شي.
هیله دا غواړي چې افغانستان نجونو ته د مکتب دروازې او خلاصې کې او ښځې کارو ته ولاړ شي، ولې دغه دوه حقوق دي چې اسلام راکړي دي او موږ ته هم زموږ کلتور راکړي دي، او کله راکوم ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو او چې کوم لاستراوړنی دی هغه غواړم چې په خپل وطن کې چې کار کوو دغه د وجرګي نن په دا باندې چې یو افغان شزم یا یو افغان مهاجر هم هغه د وجرګي.
د تیر جمهوریت حکومت لا سقوط وروسته د افغان امریکای په هانتون د وسو محصولانو لمنځه تر نیمای ډیر د دې په هانتون د قرغیزستان او عراق څنګه ته ولیک ډول شول. ځینې امریکا ته لاړل او ځینو له افغانستان څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیب کړل. چې نن د دې په هانتون په لسګونو افغان محصولان چنجونی هم پکې وي فارغ شول. د دې په هانتون فارغانی وای په دې نیت زده کړې پیل کړې وي چې په افغانستان کې به کار کوي، خو د شرایطو له بدلېدو او د طالبانو د حکومت له محدودیتونو لګولو وروسته دا سخت کاری چې په وطن کې د کار او خدمت هیلی پوره شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او په دولتي ادارو کې د ډیرو ښځینه کارکوونکو د کار مخه هم نیول شوي او په کور ناستې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ترکیه پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډازو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی چې په دغې ډله کې افغانان هم شامل دي.
د ترکیه پولیس وایي او افغان تبع چې په غیر قانوني توګه د ترکیه او یونان پر پوله دی اوښتو هڅه کوله د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیه د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس اژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو اتو کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي. د راپور له مخې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پروندوشن بی وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو پنځو میاشتو کې له 6400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په تېره مې میاشت کې 3500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړپوړی چارواکی وایي چې روسي ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دنسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د اوکراین د ختیځ سیورو دونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوي او په دې ښار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. دا خبره د لوهانسک د سیمې پوځي مشر ازادي راډیو ته وکړه. سرهی آی ډی وویل ټول پلونه ویجاړ شوي او ناممکنه ده چې ښار ته د کوم شی ولیږدول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلیه هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې ښار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وې په زرګونو کسان بند پاتې دي. سرهی آی ډی وویل روسي ځواکونو د دې ښار د ګازو، اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د هایډی په خبره د روسي پوز په اوس وخت کې د سیورو دونیسک د ښار په 70% برخه کنټرول لري. د روس پلوه بیلتون غوښتونکو یو مهم مشر ایډوارد باسورین د دې مخکې ویلي و وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د سیورسکي دونیسک د سیند په غاړه له څنګ لوري ښار لیسچانک سره نښلول شوی وروسته په لوالزه او په واقعیت کې د سیورو دونیسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکراین د پوز لوی درسیستر دی مخکې ویلو چې روسي ځواکونو په بهرو دینیچ کلی کې چې د سیورو دونیسک په شاوخوا 50 کیلومتره کې پروت دی د پخې پلټنګ کړی دی. د دې کلی په نیولو سره روسي ځواکونه په ښه دریځ کې دي چې پر سلویانسک چې تر ټولو لوی او مهم ښار دی برید وکړي. د باسورین په قول موسکو پلاو ځواکونو پر دې ښار بریدونه پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
تخبرونی دا برخه د لویدیزو مطبوعاتو له تفسیرو پیلو. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانانو پر لوګي تمرکز کړی او لیکلی دی طالبان او امریکا دواړه د مسأله کې ځان ملامت بولی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان بشری بحران له څو کلونو راهیسې دوام لري، خو دا مهال زیاتیدونکي لوګي، وچکالۍ او پر بهرنیو مرستو اتکا وضعیت لا کړکېچن کړی. د مطلب په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند نت پرایس خبرې راخستل شوی چې تیر اوړی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ویلی وو دوی به هغه حکومت سره یو سنت مرسته هم ونه کړي چې د بشر بنسټیزو حقونو ته درناوی نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د تیر ژمی په درشل کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې د دې لپاره فشارونه زیات شول چې په افغانستان کې د انساني فاجعې مخه ونیسي. د دې فشارونو په پایله کې امریکا او نورو ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو بنسټونو له لارې د افغانستان اړمنو کسانو ته مرستې برابرې کړې. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی واشنگتن پوسټ ته ویلي دوی په دې باور و چې د جګړې په پای ته رسیدو به د کاروبار زیات فرصتونه برابر شي، خو ده زیاته کړې چې امریکا هر څه ګډوډ کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت دا د نږدې لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال طالبانو سره د تعامل په خاطر له دوی غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د بشر ټولو حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې د یو شمیر هغو ښځو ژوند انځور کړی چې د طالبانو په راتګ یې هیلې مړاوې شوې دي. د مقالې لیکوال د کابل ولسمه ناحیه کې د یو ټولګي دننه د راټولو شوو هغو ښځو خبرې راخیستې چې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکوي. دغو ښځو کابل کې د بریتانیا د کارګر ګوند له لوړ پوړي ډیپلومات ډیوډ لامی سره چې کابل ته تازه سفر کړی خبرې کولې او ټولې خبرې یې له اوښکو سره ملې وې. په همدې ټولګي کې یوې 19 کلنې نجلۍ ویلي د کابل د انجینری پوهنځي محصله ده، خو هغه مهال ناهیلې شوه چې طالبانو د پوهنتون دروازه کې ودروله او ورته وویل چې باید ټول مخ پټ کړي. ګارډین په همدې کابل کې د هغو ښځو وضعیت ته هم کتنه کړې چې په یوه اوږده کتار کې د یوه خیریه موسسې مرستې ته په تمه وي. د لیکنې په یوه برخه کې د بریتانیا د کارګر ګوند د لوړ پوړي ډیپلومات ډیوډ لامی خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي که موږ کابل کې حضور ونه لرو فعالیت نشو کولی. لامی کابل ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې روان بشري وضعیت لا هم کړکېچن کېدلی شي.
د یک شنبه ورځې راهیسې د خوست د قرندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګیدلی چې د دې اور د مړکېدو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي چې اور مړ شوی، خو د سکرواټو څخه د بیرته اور لګیدو امکان شته. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یک شنبې ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګلو دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله زلان وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن هم دغه اور په خوست کې ولاګی دغه په سبب په پکتیا کې سبب بل ولایت کې وي. خوستی ځوانان به هیڅ کله اجازه ورنه کی چې د خوست تمنای څوک لوټ کی یا د اور خوراک شي. هم دغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده، تیره شپه د اور لګیدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست به زور نه رګاتر وکړه د اماش تمنۍ د ستنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسئولیت ہے چې باید په ملي شمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یک شنبه ورځې سهار لګېدلی وو.
هغه اور چې خوستی لګېدلی وو پرون سهار ات نیمه بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورېخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی وو هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د سیستم تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډیر شمیر ونې سوځېدلی دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی وو چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډیرې ونې وسوځېدې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
لایا د خشود ورسوالی څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام دراتلو ټول اولس خوشحالي کوله. او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډیر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. تاسو علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وو او ټکول کېده، تاسو په نسبت ټکول کېده، اوس تاسو په نظام کې هم بې باوري باندې سته او ټکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کیږي. هیله من یم چې په افغانستان کې انوي مسلمان وي او ولسی خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړل نه شته.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځلونو مشران بیلي دا د افغانستانه باید نره لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند که بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکا د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چه ده. منگه خو نیست نبود هرو به خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو سبای لرو بگه نلرو دا ولی ظالمان منگان ده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی کهی چه چا مومین قتل که دا غزه دا غز جزا جهنم دا همیشه ببکی دا خدای غزب دا خدای لعنت بور باندی عد له عذاب عظیما ولو عذاب که بگرفتاری دی ولی دا شکی ملت خود حکومت باندی آباده ده دی موت کلک نیوله ده چه ولا کرا نواخلی نور نسونه وای ما دیر وای ما دیس پیدا نکی پروردگار دی تا چه خوشحال لری دای منگا وزونه پیغامونه نشروی. خدای پامان با الله مسپاریلی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلوروشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو
اوریدونکو دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي و نیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.